دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو پرون د شنبه په ورځ په دوحه کې د افغانستان د حکومت د مذاکراتي هیئت او د طالبانو د هیئت له غړو سره کتلی دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوی دي چې پامپیو له طالبانو سره په دې اړه هم وغږېده چې په څه شکل په افغانستان کې د تشدد کچه کمیدای شي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت یوې ویاندې ګیل براون خبریالان ته ویل چې پامپیو دواړه هیئتونه وهڅول چې په افغانستان کې دایمي اوربند په خاطر د یوې لارښودې سیاسي نقشې د جوړولو په خاطر خپلې خبرې اترې ګړندۍ کړي. په دوحه کې د طالبانو د دفتر مشر او د سیاسي چارو لپاره د دغه تحریک مرستیال ملا عبدالغنی برادر له پامپیو سره له ملاقات نه وروسته په ټویټر کې لیکلي چې له پامپیو سره د ملګرو ملتونو د بندیزونو د تور لیست نه د طالبانو د یو شمېر مشرانو د نمونو د لرې کولو، د طالبانو د باقی پاتې قیدیانو د خوشي کولو او د بین الافغاني ډیالوګ په اړه په تفصیل خبرې وکړې. په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي وایان ډاکټر محمد نعیم وردګ وای چې دواړو خواوو په دوحه کې د متحده ایالاتو او د طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې توافقنامې ته پابند پاتې کېدو پر اهمیت باندې تاکید وکړ. له بلې خوا د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ټیم غړو هم ویل دي چې دوی پامپیو ته وویل چې له بند نه د طالبانو د 15,000 قیدیانو د ازادېدو باوجود په هیواد کې د جنګ او تشدد زیاتوالی د منلو وړ نه دی. د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د دولت وزیر سید سعادت منصوري خبریالانو ته وویل چې حکومتي هیئت پامپیو ته دا خبره هم وکړه چې د تشدد زیاتېدل د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې د توافقنامې له روحیې نه خلاف دي. په کابل کې زموږ خبریال وایي چې د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر مبصرین په دې باور دي که متحده ایالات پر طالبانو او حکومت دواړو باندې واقعاً خپل فشار زیات کړي د سولې د پروسې او د مذاکراتو نتیجه به هم روښانه شي. په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریال د ریپورت سره سم ښاغلی پامپیو د افغانستان د حکومت او د طالبانو د مذاکراتي هیئت سره په داسې حال کې ملاقات وکړ چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د پرمختګ نښې او علامې لیدل شوې دي. متحده ایالات چې په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان باندې نظامی یرغل کړو غواړي چې لاغه هیواد نه د خپل عسکرو په وستو باندې پیلو کړي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. سبا د دوشنبه په ورځ د نومبر په 3 په جنیو کې له افغانستان سره د مرستو د ورځنی کانفرانس پرانستل کیږي. د کانفرانس کوربتوب د فنلند په غاړه دی. په دې کانفرانس کې یو شمېر نړیوال خیریه سازمانونه او د څو هیوادونو استازي د راتلونکو 4 کلونو لپاره د افغانستان له حکومت سره په مالی برخه کې د مرستو په اړه غور کوي. پر کابل باندې د راکټونو په مرګانۍ حمله کې د وژل شوو کسانو شمېر لسو ته لوړ شوی دی. 50 کسان زخمیان شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د ویشتلو ذمواري قبول کړې وه. په متحده ایالاتو کې د کورونا د کوینونو اوبایي ناروغۍ پېښې 2,000,000 ته رسیدلې دي. د جان هاپکنز د پوهنتون د کورونا د څېړنیز مرکز د ریپورت له مخې د خلاصو شوو ناروغانو شمېر له 2,000,000 نه واوښته. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د دواسازۍ غټ شرکت فایزر او د جرمني د بایوټیک د دواسازۍ شرکت اعلان کړی دی چې د کورونا د کوینونو ویروس ته دفع کولو په خاطر تیار شوی واکسین 95% موثر دي او د لابراتواري ازموینو په وخت نتیجه خوا. د سربیا د عیسویانو د ارتودوکس فرقې د کلیسا دوه لوړ پوړي پادریان د کورونا د کوینونس اوبا په ناروغۍ باندې د اخته له امله مړه شوي دي. د ای پی خبري اژانس د ریپورت له مخې نوی کلن ستر پادری ادین جیت چې 3 هفتې مخکې د زرهاو پیروانو په ملتیا د خپل ملګري ستر بیشاپ اونفیلو کوجی د جنازې د مراسم مشري کړې وه د شنبه په ورځ خپل هم په دغه ناروغۍ مړ شو. سربیا چې ټول نفوس یې 1,000,000 دی هره ورځ پکې په زرهاو خلکو دې موجي ناروغۍ باندې اخته کیږي. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ مشر زوی ډانلډ ټرمپ جونیئر هم د کورونا د کوینس اوبایي ویروس نیولی دی. جمهور رئیس ټرمپ د شنبه په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د زوی حالت یې بهتر دی. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د شنبه په ورځ په زرګونو احتجاج کوونکو د ګواتیمالا د کانګرس د ودانۍ یوې برخې ته اور واچو او وسوځول. خلک روس دل حق را پاسې دل چې جمهور رئیس الیجاندرو گیاتی نوی بودیجه منظور کړه. په دغه نوی بودیجه کې د تعلیم او روغتیا لپاره پیسې کم شوې دي. پولیسو د مظاهره چانو د تیت او پرکولو په خاطر اوخه بهون کې غاز استعمال کړ او هوایی ډزې وکړې. د ایران وی جنایي محکمې د هواد رژیم سیاسي مخالفه شهلا جهانبین چې په 2019 میلادي کال کې د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ته په یو لیک کې د هغه د استعفا غوښتنه کړې وه. د 2018 په بند باندې محکومه کړې. په بورکینا فاسو کې نن د یک شنبه په ورځ خلک د جمهوری ریاست او د پارلمان په انتخاباتو کې رای اچي. برحال جمهور رئیس کوچ کابور د 2015 کلن دورې لپاره خپل ځان کاندید کړی دی. د هغه په مقابل کې 12 نور کاندیدان هم په میدان کې ولاړ دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن د یک شنبه په ورځ ویل چې په 13 ساعتونو کې د کورونا د کوینونس اوبا 203 تازه پېښې ثبت شوې دي. د پکتیا، پکتیکا او خوست قومي مشرانو په ګردیز کې غونډه وکړه. هغوی پر طالبانو او حکومت دواړو باندې غږ وکړ چې اوربند اعلان کړي او سوله دې وکړي. دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د نړۍ د اتو صنعتي هیوادونو او 200 مخ په پراختیا هیوادونو د ډلې یا جی شل د مشرانو آنلاین علی غونډه چې کوربتوب یې د سعودي عربستان ولیات شاهزاده محمد بن سلمان کوي پرون د شنبه په ورځ پرانستل شوه. د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکوي چې غونډه د سعودي عربستان د پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز په وینا پیل شوه. ملک سلمان په خپل وینا کې د نړۍ پر پرمختللو او بډایو هیوادونو غږ وکړ چې په مساویانه او منصفانه توګه کورونا د کوینونس اوبا ضد واکسینو د رسولو په اړه باید ډاډ او اطمینان حاصل کړي. د متحده ایالاتو جمهور ډونالډ ټرمپ چې د شنبه په ورځ د غونډې په افتتاحي مراسمو کې ګډون کړو توقع ده چې نن د یک شنبه په ورځ به غونډې ته خپله وینا واوري. د رویټرز خبري اژانس ریپورت ورکوي دا علي غونډه په داسې حال کې را بلل شوې چې په نړیواله کچه د کورونا د کوینونس اوبا د ناروغانو شمیر 50 میلیون ته ورنږدې شوی او د مړو شمیر هم تقریبا 1.4 میلیون ته رسیږي. او دا اندېښنه هم موجود ده په نړیواله کچه په اقتصادي ډګر کې د بېوزلو او شتمنو هیوادونو ترمنځ د تفاوت واټن نور هم پراخه شي. فرانسوي چارواکو د پاکستان پر حکومت باندې غږ کړی دی چې د جمهور رئیس ماکرون امانیول په باب د هغه هیواد د کابینې د وی وزیر تبصره بیرته واخلي. د صدر اعظم عمران خان په کابینه کې د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د شنبه په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلو چې د مسلمانانو په مقابل کې د فرانسې د جمهور رئیس رویه او سلوک هو به هو د دویم نړیوال جنگ په زمانه کې له يهودانو سره د نازي آلمان د مشرانو سلوک ته ورته ښکاری. ورسته له هغه چې د پاریس تنظیم مجلې چارلی هبډو د دویم ځل لپاره د پیغمبر علیه السلام توهینامیزه رسمونه چاپ کړل او په جواب کې پاریس او جنور خرون کې څو مرګانې حمله وشوې. د اسلام او مسلمانانو په باب د امانیول ماکرون د منفی تبصرو په خلاف په ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. د آذربایجان عسکرو د شپږو هفتو خونړي جنگ په پای کې وسله ارمنیزو حکومتونه د ناګورنو کاراباغ د غرنۍ علاقې سره چیرمه هغه خاوره هم بیرته نیولې چې تقریبا نیمه پېړۍ مخکې په زور نه قبضه کړی وه. له باکونه د ایپی خبري اژانس ریپورت ورکوي کله چې یو شمېر آزاریان خپل پخوانیو کورونو ته بیرته وستانه شو نو ویلیدل چې کورونه تباه شوي دي او د اوسېدو قابل نه دي. او د یوې تازه علمي څېړنې له مخې د امریکا په متحده ایالاتو کې سږکال د کورونا د کوینونس اوبا د خپرېدو له امله 1400 ډاکټران، نرسانی او روغتیایي کارکوونکي په دغه اوبایي ویروس باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. د رپورټونو په سلسله کې نن اوله مسله دا ده چې د افغانستان د دولت مذاکراتي هیئت وایي چې د امریکا د باندنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره یې په غونډه کې د بریدونو د ډیریدو په حق لا اندېښنې څرګندې کړې دي. مګر طالبانو بیا ویلي دي چې د مایک پامپیو سره یې په لیدنه کتنه کې د دوه هېد تړون د ټولو موادو په تطبیق خبرې کړې دي. رحیم ګل ساروان په دې حق لا رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د خپل سفرونو په لړ کې تیر ماخام په قطر کې د افغان دولت او طالبانو له مذاکراتي ټیمونو سره کتلې دي. مایک پامپیو په خپل ټویټر لیکلی چې دواړه لوري د سیاسي جوړجاړي لپاره د لارې په نقشې او دایمي او اړخیز اوربند ته هڅولې دي. د دولت د مذاکراتي پلاوی غړي شریفه زرمتی وایي چې له مایک پمپیو سره په کتنه کې د افغان دولت مذاکراتي پلاوی د تاوتریخوالي د لوړیدو په تړاو خپل اندېښنې ورسره شریکی کړي دي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی د دوه لسیزو لاستراوړنو په ساتلو ټینګار وکړ او په هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په حق له خپل اندېښنې شریکی کړي او په افغانستان کې د تلپاتي او وایزت سولې پټنګېدو چې یو ګډ او مشترک هدف ته خبري وکړي. همداشان دواړو لورو د سولې د توافقنامې نه ورسته په افغانستان کې په دوامدار مرستو او تلپاتي اوربن باندې ټینګار وکړ.
په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم بیا وایي چې د مولا عبدالغنی برادر او مایک پمپیو په لیدنه کې د دوحې د توافق په بشپړ تطبیق خبرې شوې دي.
ملاقات کې د دواړو تر مابین د شوي توافقنامې د اهمیت په اړه خبرې وشوې. همدارنګه د دواړو لورو لخوا نوموړې توافقنامې ته د ژمنتیا په اړه د توافقنامې ټولو مادو ته د پاتې بندیانو د خلاصون د تورلس د ختمېدو او د بین الافغاني مذاکرات او اړوند موضوعاتو په اړه باندې بحثونه وشو.
سیاسي څېړونکي بیا وایي چې د پمپیو د لیدنه د تیر په څیر عادي لیدنه وه او تمه کېده چې د پمپیو د قطر سفر به دواړه مذاکراتي لوري د کړنلارې په سر د اختلاف اواری ته ورسوي. سیاسي څېړونکي عبدالسبحان مصبا وایي چې اوس د دې وخت دی چې بین الافغاني مذاکرات طالبان او افغان دولت په خپلو کې سره چټک کړي.
په پامپیو سفر دوه ته به تاثیر نه ده، تاثیر به حتمی وکي، خو اصلي هدف دا ده چې د سولې لړۍ د طرفاینو لخوا هغه څه چې ولس ورته تمه لري د هغه پر اساس مختنه روانه او اصلي کسان چې سولې راولي او د ستونزې حلې هغه هم دغه دوار خواوې دي چې ډیر وخت په دوه کې الټا پروتدي او پروتلجی کمپایلر لاستورکیو
لا قطر نه د مایک پمپیو د لیدنه په داس حال کې تر سره کیږي چې طالبانو په افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه سرګندونو نیو کې کړی دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د سولې په تړاو یوې ناسي ته کړی وي او په هغه کې ویلي چې طالبانو د فشار دراوړلو لپاره قیودات وځ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د جیشل هوادونو آنلاین غونډه چې سعودي عربستان کوربه توپ کوي د شنبه په ورځ پیل شوې ده. په دې غونډه کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ په شمول د نورو هوادونو مشران ګډون کوي. د امریکا غږ ادوارد ایرانیان په دې حقله رپورت برابر کړی دی چې نظرانه یوسف زید ولی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتو وروسته ولسته زیات نه ښکار شوې د یک شنبه په ورځ د جیشل هوادونو په غونډه کې ګډون کوي. هغه د یک شنبه په ورځ هم په دغه غونډه کې ګډون وکړو. د جیشل هوادونو یره لري چې د کورونا وبا به د بډای او نادارو ترمنځ واټن لا هم زیات کړي. دغه واټن د راکمولو لپاره به اورپای اتحاد د 3.15 میلیارډ ډالرو همکاري وکړي چې د کورونا واکسین غریب ملکونو ته هم ورسیږي. د جرمني صدر اعظم انجلا مرکل د 593 میلیون ډالرو ژمنه وکړه. روسي او چین د واکسین د ورکولو وړاندیز وکړو. د شنبه په ورځ د جیشل هوادونو د غونډې پیل د سعودي عربستان د پادشاه سليمان د وینا سره وشو. هغه نړۍ ته د کرونا د وبا نه وروسته د راپې خوستونکو په اړه خبرې وکړې. هغه وویل چې دا زموږ مسؤلیت دی چې د خپل خلکو د راتلونکي لپاره کار وکړو. د کووډ 19 وکسین او علاج په وخت ولټو. پاچا ویل چې جیشل هوادونو د نړۍ د اقتصاد سره کومک ته دوام ورکړي او ویل چې ټول دي هغه ځوانانو ته چې ښه تعلیم لري دندې ورکړي. د همهال ولی عهد محمد بن سلمان د پاچا سره نږدې ناست او ولی عهد د هغه وینا اوریدله. نور نړیوال مشران هم د دغه غونډې په مهال د پاچا په دفتر کې په ډیجیټل پردې باندې لیدل کېدل. د روسي د ولسمشر ولادمیر پوتین وینا د سعودي عربستان په ټلویزیوني چینلونو ولخول شو. هغه په خپل وینا کې ویل چې په کار ده د کرونا وکسین ته هر څوک لاسرسی ولري. پوتین وویل چې کرونا وایرس د نړۍ اقتصاد ته ضرر رسولی ده او د نړۍ په ځینو هیوادونو کې کاته رامنځته کړی دی. په یو غیر عادي اقدام کې د سعودي عربستان ټلویزیون د برتانیې د صدر اعظم بوریس جانسن وینا لومړنۍ برخه په انګلیسي ژبه کې وخوله. بوریس جانسن وویل چې دا یو ډیر غیر عادي کال و، یو داسې جنجال چې موږ ټول باید په لومړي ځل په خپل ژوند کې مخامخ شوي یو. هغه وویل چې حالات داسې چې موږ نشو کولای چې په سعودي کې راغون شو. هغه ویل کرونا وایرس ته د ماتې ورکولو لپاره موږ ټول به ګډې هڅې کوو او په یو ځای به کار کوو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د دغې غونډې په نتیجه کې کومې پرېکړې وشي هغه به د ژوند په مختلفو برخو د کرونا وایرس د منفي اثراتو د ختمولو لپاره ګټورې وي. خاطر ابو دایب چې د پارس په پوهنتون کې پروفیسر دی وویل چې د 2008 کال د اقتصادي بحران وروسته د جی شلو هیوادونو غونډه ډیر زیات اهمیت او اغیز پیدا کړی دی. هغه وویل چې هر څو د جی شل هیوادونه د رسمي پریکړو قدرت نه لري، خو جی شل هیوادونه بیا هم ډیر زیات قدرت لري او دا لومړنی ځل دی چې سعودي عربستاني کوربتوب کوي. ابو دایب وویل چې د غونډې په درشل کې د نورو ډلو ملاقاتونه هم روان دي چې د کرونا وایرس نه د ځپل شوو غریبو هیوادونو سره د مرستې او د ویکسین د رسولو په لارو چارو خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په دوحا کې د طالبانو د مشر ملا عبدالغنی برادر سره کتلی دي او په یو لړ مسایلو غږیدلی دي. مونږ په همدې ارتباط په اسلام آباد کې د نیوزویک د مجلې خبريال او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. محترم سمی یوسفزی صاحب، د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر سره کتلی دي او په یو لړ مسلو غږیدلې دي. یو موضوع پکې تور لسنه د طالبانو د مشرانو د نومونو استل دي. د طالبانو دا مشران څوک دي، چیرې دي او څو کس دي؟
تور لس کې نومونه چې کوم دي هغه ډیر وخت لست او په دې کې د طالبانو سړي مشران کاملا برادر ده یا نور مشران دي هغه نومونه اوس هم شته دي. کله چې دوی سفر کوي نو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څنګه برخه دوی ته یو موقتی ډول اجازه ورکوي. نو د دین علاوه هم د طالبانو نمونه د نړیوالو ترهګرو او په دې باندې د پندیزونو په لیست کې موجود دي او په دې کې کوم خاص تغییر او تبدیل نه راغلی.
ډیر کسان دي،
دا تقریبا نوی یا پنځنه کسانو ته د لیست رسیدي چې په تاسو ته نوی کال کې یا ونوی کال کې جوړ شو دی. هغه نو ورسته بیا ځینې نوی کسان هم پکې ور
اضافه شوی دي. ښه،
په مختلفو ادارو کې
بلې
دي کې حتی د طالبانو په وخت کې کوم ډیپلوماټانو په خارجي ملکونو کې دغه نمونه هم پکې دي. ډیر ځینې نمونه شته چې هغه اوس وفات شوی دي یا په جګړو کې وژل شوی دي، دغه نمونه هم په دغه لیستونو کې لا پراته دي.
دا مختلفو ځایو کې دي،
اکثریت په پاکستان او قطر کې دي. د کسانو یا په پاکستان کې د نن طالبانو کوم شران دي، هغه کسان دي دغه لیستونو کې دوی نمونه دي.
ګوانتانامو کې اوس هم پاتې دي ځینې کسان یا نه؟
یو کس پاتې ده او دین علاوه یو بل افغان هارون په نوم باندې پاتې ده چې هغه بیا د حزب اسلامي په نوم باندې نیول شوی ده.
یوسف زاسه محترم، کده طالبانو دا غوښتنه ومنل شي چې د بندیانو نمونه د لیست نه وېستل شي، دوی به د افغانستان د حکومت سره اوربندو کې نه؟
طالبان د اوربند مسلې سره خورا رغبت دي، اعتراضات هم لري او د غنه یو ډول ویر هم لري. ځکه چې طالبان په دې تاکید کوي چې اوربند خو باید د لاخره وشي، خو د اوربند وړاندې باید د اوربند رامرسته کېدلو لپاره د سولې خبرو لپاره د نظام د ډول لپاره او د سولې د هغه خدو خال او چوکاټ او میکانیزم باید رامنځته شي. دغه وروسته بیا موږ خبراتر او په نتیجه کې جنگ بندي یا دز بندي ته ولاړ شو. افغان حکومت بیا خپل تاکید لري، وایي چې موږ ډیره قرباني ورکړې ده، 5000 طالب بندیان مو پریښې دي. طالبانو اوس هم جګړو ته دوام ورکړی ده، سره د دې چې امریکایي قوا اکثریت یې وتلې دي، 3000 پاتې دي او په جګړه کې هم فعاله نقش نه لري. از ما په خو طالبان کډیز زیات فشار ور باندې راشي، نو ممکن طالبان د څه وخت لپاره یا شپږو میاشتو اوربند لپاره یا څو لنډې مودې اوربند لپاره په دې شرط راضي شي چې د دوی نور زندانیان خوشي شي. دا چې ویل کېږي چې د شپږ زرو تر 9000 پورې افغان طالبان بندیان اوس هم د افغانستان په مختلفو زندانونو کې دي او طالبان غواړي چې دغه موقت قربان په نتیجه کې پر شرایط هم په دولت باندې کې
سمي سوف زسب یو خبره دا ده چې آیا طالبان به د مایک پمپیو د خبرې ته غوږونه سي او په دې به عمل وکړي چې قربان کې باندې بریدونه کم کې اوس کابل خار کې راکټونه لګیدلې دي. بل خبره دا ده چې جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې قربان باید وشي، نو آیا جمهور رئیس اشرف غنی به دا ومني د موقتی قربان چې د ټول بندیان خوشی شي او د 15 پک مشت قربان دي؟
افغان حکومت خو د موقتی قربان دي د تشدد کموالي د هر ډول دی یو غواړي، خو مقابل کې د طالبانو شرطونه نه دي چې هغه دی ومني. البته طالبان هم فکر نه کوم چې دا په اسانۍ سره یو مکمل قربان ته غاړه کیږي. یو دوه طرفونو شرط داسري چې شاید امریکا هم د ټول فشار باوجود په دوه طرفونو باندې دغه د قربان د شرایط تطبیق نه کړی شي.
ډیر مننه سمي سوف زسب کور دی ودار
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته دا وی او ای پښتو.
د افغانستان د مدني ټولنو سرویخي چې خلک په حکومت او د افغانستان په مسله کې په خکېلو طرفونو بے باور شوې دي. ډیر مصاحبه کوونکي وایي چې حکومت د امنیت په ټینګېدو کې کمزورې ده او په دولتي ادارو کې همدارنګ د فساد موجودیت تاییدوي. لیمینی ازی د کابل نه راپور راکړی دی.
د مدني ټولنې بنسټونو مجتمع په یو ډیر ولایتونو کې لوسو 500 تنو سره په تیر دریو میاشتو کې وسروي کړي و چې 25% ګډونوالي سړی او 25% ښځې. د دې سروي په اساس 95% خلک بیکاری، 9% د مخدراتو کارکېله، 14% مذهبي اختلافونه، 15% قومي برتري غوښتنه، 15% د قانون د حاکمیت کمزورتیا، 15% بې سوادي او 15% نور بیا د امنیتي ادارو کمزورتیا د جګړې اصلي لامل نه غړي. همدارنګه 15% خلک طالبان، 30% داعش، 15% حکومت، 15% نړیوال ځواکونه او 15% نور بیا گاونډي هیوادونه د جګړې لامل غړي. دغه ټولنې مشر عزیز رفی وای چې دغه سروې د حکومت او طالبانو تر واک لاندې سیمو کې شوې ده.
سروسه کوشش کړي چې دوا صاحب په مد نظر کې ونیسو، عام د طالبانو صاحب کې هم او د دولت په صاحب کې. دا مونږ او د خپل ځار باسي استدې چې دا هغه سي شامل سي. په دې کې دوا د رقم مونږ هغه کړی انټرویو کړی، یو د ګوګل فارم له طرف نه هغه کسان چې په ګوګل کې د سسیل دي هغه او بل د ګوګل سره یعنی زمون کسان وتلی اته په هغه کې په پاپانو کې دوی هغه کړی دي سفکری بیا په ګوګل فارم کې رسولي.
دغه سروې په اساس 30% خلک باور لري چې طالبان د قدرت طلبۍ، خوشبګ 20% نور بیا وایي چې د اسلامي حکومت لپاره جګړه کوي. همدارنګه 9% خلک وایي چې د حکومت په خلاف جګړه جواز نه لري او 9% نور بیا د اوربند غوښتن کړي. په سروې کې 80% خلک وایي چې له طالبانو سره د مذاکرات وشي او 93% نور بیا د طالبانو د حکومت خلاف دي. دغه سروې لمخې 89% خلک وایي چې په دولتي ادارو کې فساد موجود دی او 11% نور وایي چې له فساد سره مخامخ شوي دي او 11% نور وایي چې په ادارو کې د فساد کچه لوړه ده. خو افغان حکومت وایي چې له اداري فساد سره مبارزه کې شمن دی. د جمهور رئیس غنی ویاند صدیق صدیقی په دې اړه وویل
من خپل ځان د قانون حاکمیت، دموکراتیک نظام، ټولنیز عدالت، د شهروندۍ، د ښځو حقونو، مدني ټولنې، بشري حقونو او د مذهبي اقلیتونو ازادیو په برخو کې د ورستیو 1900 کلونو لاسته راوړنې ساتنې، پیاوړتیا او پراختیا ته ژمن بولو.
د جنیف کانفرنس با سبا او بل سبا د افغانستان د مالی ملاتړ کوونکو په حضور کې ترسره شي. په پام کې د پدغه کانفرنس کې پراتلونکو سلورو کلونو کې افغانستان ته د نړیوالو مرستو په اړه بحثونه وشي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 0.15.
د افغانستان د جنوب ختیځو ولایتونو مذهبي او قومي مشرانو یو لوی غونډه کړې ده او په غونډه کې په وسلواله طالبانو باندې اعتراض کړی دی چې د افغانستان د حکومت په ضد ناروا جګړې ته زور ورکړی دی. دوی د طالبانو نغښتي دي چې د سولې او غربن په حق له د عامو افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي. خبريال ابراهيم رحيمي په دې حق له راپور راکړی دی.
د ګردیز په دغه راټولیدنه کې چې د پکتیا، پکتیکا، غزنی، خوست او لوګر ولایتونو سلګونو قومي مشرانو او دینی عالمانو ګډون کړی وو، پر طالبانو یې ډیر انتقادونه درلودل چې ګوندې جګړې ته یې زور ورکړی. دینی عالم خواجه دین ټینګار درلود چې د وسلوالو طالبانو مشران د سولې او ربن په حق له د عامو افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي او د افغان حکومت پر وړاندې د جګړه ودروي.
اسلامي نظام غواړو کې نه غواړو، قوانین نفاذول غواړو کې نه غواړو، دا چې راځي دا په امن سر راځي، اوربند سر به راځي که په جنگ کې به راځي، دا په امن کې راځي، دا په اوربند کې راځي.
دغه مذهبي او قومي مشرانو په هیواد کې روان تاوتریخوالی د خورا ډیر اندېښنې وړ وباله او په دوحه کې د سولې مذاکراتو ژر تر ژره یوې مثبتې نتیجې ته د رسیدو غوښتنه وکړه. د غزنی یو دینی عالم مولوی محمد اسماعیل روحانی بیا ځان وژونکي حمله او د افغان حکومت په مقابل کې روانه جګړه ناروا وبلل او د غرازی په هیواد کې د ټولو شتانه خوالو یوازینی لامل وسلوال طالبان یاد کړل.
طالبان نور له خدای وډاسه په ټول اسلامي نړۍ کې له ټول اسلامي ادرسونو د تا دغه جګړه مردوده، حرام، ظلم، ناروا او فتنه وبلل اسوله. سوا د عیسای د درباري مفتیانو لا فتوا او ما سوا په ټول نړۍ کې تمګر نه لري.
مولوی روحانی له دې کبل پر وسلوالو طالبانو دانی وکه هم وکړه چې ګنې له افغان حکومت سره د سولې مذاکرات د اسلامي شریعت پر ځای د امریکا طالبانو د تړون پر اساس پر مخ بیول غواړي.
موږ دلته جهادي رهبرانو، جهادي قومندانانو وزلي په دې کې شک نسته. هغه وحشت کوي، هغه د ژوندو انسانانو په سرونو کې میخونه ټاکو. خو دې تاو دې هغه دا فرق وو چې هغه د کوپر ټاپنه را باندې لګوله. ته مې هم کافر بولي هم وزلي.
د سویل ختیځو ولایتونو دغه دینی عالمانو او قومي مشران داسې مهال په هیواد کې د اوربند د اصول غوښتنه کوي چې د سولې مذاکراتو پر پیلېدو سربېره د افغان امنیتي ځواکونو او طالب جنګیالیو ترمنځ جګړې او بریدونه دوام لري.
عالمان باندې هم حق کومه چې د افغانستان په اسلام د عالمان په شورا باندې حق وکړي. د افغانستان د سولې طرح ما سره ده، شریح حدود تدکیا خبره خلاصه ده، ولا بل کده د برغیم او جلسي.
دا په داسې حال کې دا چې د سولې مذاکراتو د ګړندې کولو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو قطر ته رسیدلی او د افغان حکومت او طالبانو د ډلو له مذاکره کوونکي هیئات سره یې کتلې دي. وسلوالو طالبانو د ګردیز د نننۍ غونډې څرګندونو ته په خبرګون کې تر دې مهاله څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې روانه جګړه جهاد بللی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
په نګرهار کې د پاکستان قونسلګری ته ورتلونکو عاجل ناروغان شکایت لري چې د سو ونیو انتظار راهیسې ورته ویزې نه دی ورکړل شوی او پاکستان خپل هغه ژمنه عملی نکړه چې عاجل ناروغانو ته به په تورخم کې ویزې ورکوي. په دې حق لپاره رپورت تاسو پام را اړوم.
که څه هم جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری مخې ته قطار داخله د ټوکنو په حساب راغوښتل شوی، خو لس زره کسان لامپاتې دي چې لالوړان دي ټوکنې اخستي مګر نوبت ته پته مدي. خو لوی ستونزه د عاجلو ناروغانو ده چې وای آن په جمعو جمعو د قونسلګری مخې ته ورزي او ویزې نه لګي. د قونسلګری مخې ته پر راټولو شو ناروغانو کې ایوه راته ویل چې ځامن نشته او هر ورځ خپل میرمنه د پیوازې په توګه راولي.
درې اپریشن مې کړی دي، یو شاته مکه ناکام شو، یو د دولتي بابا کې مې کړی ده ناکام شو، بل مې په هغه کې اباسین صفخانه کې پاکستان کې کړی او ادرار مې روان ده سه پدغه حال مده.
دا آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته رسیده. تر بل خبرونه تاسو په لوست لسبارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واه.
رادیو چې تاسو